دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوان د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن وای چې د نوموړي تر مشرۍ لاندې حکومت په افغانستان کې د روان شلکلنې جګړې ختمولو لپاره ل روان ډیپلوماټیک بهیر څخه په کلک ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې بایدن د افغانستان په اړه په ښکاره ډول خپل نظر څرګندوي. نوموړي تیره شپه د 2021 کال د میونیخ امنیتي کانفرنس ته چې په آنلاین ډول ترسره شو وویل چې امریکا ژمنه پاتې کېږي تر څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې له افغانستان څخه بیا هیڅکله د امریکا متحده ایالاتو د ګټو او متحدینو پر وړاندې د تورېستي برید زمینه نه برابرېږي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر په خپلې وینا کې کرونا وایرس د پاریس اقلیمي تړون روسیې چین او ځینو نورو مسایلو په اړه هم خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر لوید استین هم پرون ویل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه باید ژر تر ژره راټیټه شي. د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی وای د روانې میلادي میاشتې په 24مه نیټه پاکستان ته سفر کوي. نوموړي رسنیو ته ویلي چې دا سفر ځکه مهم دی چې قطر کې د سولې خبرې څه ناڅه پڅې شوي او تاوتریخوالی زیات شوی دی. نو که طالبان دایمي اوربند ته غاړه نه ږدي باید د پاکستان د فشار په ترڅ کې لنډمهاله اوربند ته دې غاړه کړي. داوودزی له پاکستان څخه وغوښتل چې په دې اړه له خپل نفوذه ګټه واخلي. د زیاته کړه چې د سولې په اړه موضوعات ډیر دي خو اوربند او د مذاکرې میز ته د طالبانو راتلل د سفر مهم موضوعات. ده وویل چې د دې تر څنګ په یو شمېر نورو مسایلو چې ټول د سولې له پروسې سره اړخ لګوي به هم خبرې وکړي. داوودزی زیاتوي دا سفر د پاکستان د صدراعظم عمران خان د هغه سفر په تعقیب دی چې موده مخکې افغانستان ته درلود. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د رشوت اخیستلو په تور د خار جوړونې وزارت د دوو چارواکو په ګډون د یاد وزارت د لسو کارکوونکو د نیولو خبر ورکړي. د کورنیو چارو وزارت نن ویلي چې یاد کسان د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې پولیسو لخوا نن غرمې مخکې نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ویلي چې په نیول شویو کسانو کې د خار جوړونې وزارت مالیه او ادارې لوی رئیس، د تدارکاتو لوی رئیس او لس تنه کارکوونکي شامل دي. فریادو کسانو تور دی چې خار جوړونې وزارت په تړونونو کې میلیونونه افغانۍ هف او مل کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت 13 د فساد په تور د هرات ولایت د تورغونډۍ بندر د څلورو چارواکو د نیولو خبر هم ورکړ. د کابل ښار په شپږمه، دریمه او څلورمه امنیتي حوزو کې د چسپکي ماین چاودنو له امله 15 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویان فردوس پرامرز نن ویلي چې لومړی چاودنه نن سهار د شپږمې ناحیې اړوند دارالامان سیمه کې پر یو کورولا ډوله موټر شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې په دغه چاودنه کې 2 کسان ټپیان شوي او په وینا یې روغتون ته انتقال شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا دوهمه چاودنه هم تر لومړۍ 3 دقیقې وروسته د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند په کارتي پروان سیمه کې پر یو کورولا ډوله موټر شوې ده. فردوس پرامرز همدارنګه زیاته کړې چې نن سهار څه باندې 10 بجې د کابل ښار د درېیمې امنیتي حوزې اړوند په پولي وحدت سیمه کې هم پر یو رینجر موټر د درېیمې ماین چاودنې له امله 2 کسان وژل شوي دي. امنیتي چارواکو نه ده روښانه کړي چې یادې ماین چاودنې پر حکومتي چارواکو او کملکي وګړو شوي. که څه هم تر دا مهاله د دغه چاودنو مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلې خو امنیتي چارواکي وایي په اړه یې څېړنې پیل شوي دي. تاسې له امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې دوی د یو شمېر هغو اروپایي هیوادونو د ژمنو هرکلی کوي چې غواړي د دې ادارې سره د کرونا د مخنیوي لپاره د واکسینونو مرسته وکړي. د دې مؤسسې عمومي رئیس ډاکټر ټیډروس ادانوم وایي چې دې مرستې سره به دوی وکړی شي چې د نړۍ وروسته پاتې هیوادونو ته واکسین ورسوي. له دې وړاندې د آلمان چانسلری انګلا میرکل ویلي وو چې تر څو ټولې نړۍ ته د کرونا ضد واکسین ونه رسي دا وبا به موجوده وي. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د خبرو پر مهال د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکران وویل چې اروپا او امریکا باید افریقایي هیوادونو ته عاجل د کرونا ضد واکسین واستوي. په افریقا کې دا وخت د کرونا د وایروس له کبله د مړو شمېر د 1 لک نه اوښتی دی. د جانس هافکنز پوهنتون د شنبه د ورځې د راپور له مخې دا وخت نړۍ کې د کرونا وایروس 110 میلیونه ولک او 15 زره مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې یوازې امریکا کې د مثبتو پیښو شمېر 23 میلیونو ته رسیږي. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا 40 نوي مثبت پیښې ثبت شوې دي، چې د سره افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 55,604 ته رسي. د مسکاو یو محکمې د دغه هیواد د حکومت د مخالف مشر الکسی ناوالنی هغه غوښتنه رد کړې چې د غیر قانوني کړنو په تور ورته د 3 کالو بند سزا ختمولو غوښتنه شوې. ناوالنی چې د روسیې د حکومت سرسخت مخالف دی وایي چې دا د روسیې د خلاف یو سیاسي دسیسه ده. هغه له قاضي غوښتي چې باید خوشي کړي او د اروپا د بشر د حقونو د محکمې هغه فیصلې ته د احترام وکړي چې پر بنسټ یې په ده لګېدلي تورونه بې بنیاده دي، خو محکمې یې غوښتنه رد کړې ده. ناوالنی د جنوري په 18 هغه وخت ونیول شو چې مسکو ته ستنېدو. اروپایي هیوادونه په مسکو تور لګوي چې د ناوالنی د وژلو هڅه یې هم کړې. د امریکا وتلی ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبر ورکړی چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ نږدې ملګری ایریک پرنس د ملګرو ملتونو لخوا په لیبیا د وسلو د خرڅولو د بندیز نه سرغړونه کړې ده. د راپور له مخې د ملګرو ملتونو مفتشینو معلومه کړې چې پرنس د بهرنیو جنګیالیو د یوې ډلې سره د وسلو د معاملې په ترڅ کې د لیبیا سیاسي مشر خلیفه هفتر سیمې ته وسلې لیږلي تر څو د ملګرو ملتونو په ملاتړ جوړ شوی دولت نسکور کړي. خبر زیاتوي چې ایریک پرنس د 30 میلیونو دغه عملیات د خلیفه هفتر د مخالفینو د ځپلو لپاره پلان کړي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو واورېدل.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله دې خبرونه تر پایه واورئ. خو لومړی به دا راپورټ واوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په هرات کې د یو دینی عالم مجیب الرحمن انصاری وروستیو څرګندونو ته په خبرګون کې نوموړی باغی بللی او په اړه د اجراتو غوښتنه کړې ده. مجیب الرحمن انصاری د جمعې په ورځ د هرات په یو جماعت کې خلکو ته د واس کول په محل د افغانستان له اوسنی نظام څخه ملاتړ کبیره ګناه وبلله. نور حمز مرت خبريال ممتاز بهير بدير بوت كواري
د هرات د گزرګا د جامع جمعات خطیب مجیب الرحمن انصاری د جمعې لمونځ وړاندې د واز کول په محل د افغانستان اوسنۍ نظام فاسد وباله او وی ویل دغه نظام څخه هم لا تړ کول کبیره ګناه ده. لدغه نظام څخه هم لا تړ کبیره ګناه ده. هر جنایت چې په دغه نظام کې کیږي، ته عسکر، ته پولیس، ته مامور، ته هغه کس چې د دې نظام لپاره کار کوي، په ټولو دغه جنایاتو کې شریک یې. ته عالم چې دغه نظام تاییدوي، د یهود او نصارا د عالمانو له ډلې یې. د افغانستان د اوسنی نظام په تړاو په هرات کې د دغه دینی عالم سرګندونې د افغان چارواکو خبرګون نه پاره ولیدې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب مجیب الرحمن انصاری باغی بللای او په اړه د اجراتو غوښتنه کړې.
اگر کسی پر ضد نظام
که څوک د نظام په ضد خلک تحریکوي، دلته پولیس او اردو یاد شوي وو. موږ هغه د باغی په حیث ګڼو او باید ور باندې اجراءات وشي. او زه غواړم چې بیا هم دلته مولوی انصاری ته سرګند پیغام ورکړل شي چې که پیغام یې د دین او اسلام په چوکاټ کې دی، باید له عالمانو سره ور باندې همغږي وکړي چې سرګندونې په بشپړ ډول د هغه خلاف دي. او که کومه استخباراتي مسله وي، ځکه چې په لویدیځ زون کې د سیمه استخبارات هم فعال دي، که داسې کوم څه وینو ملي امنیت ته دنده سپارل شوی چې یو ځل یې وسیلې
وظیفه سپرده شده کیم را یک دفعه بررسی کنه.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د مولوی حبیب الرحمن انصاری سرګندونو ته په خبرګون کې وویل کانو موړی د نظام ضد سرګندونو ته دوام ورکړي په وړاندې به اقدام وشي.
کسی که باز فراتر از
تمام څوک چې له ټولو ارزښتونو پورته خبري وکړي او یو ډیر مشروع حکومت په دې ډول چیلنج کړي چې ویلي دي ټول هغه کسان چې په دې حکومت کې دنده لري سم کار نه کوي او باید دندې پرېږدي، دا نو داسې یو حالت دی چې له قانون څخه پورته ګام اخلي. او که هم داسې دوام وکړي نو یو تصمیم به بیا ونیول شي.
اگر ادامه ازی باشه باز یک تصمیم گرفته خواهد شد.
په ټولنیزو رسنیو کې هم دغه دینی عالم سرګندونې له سختو انتقادونو سره مخ شوې دي. مدني فعال حسن حکیمی وایي چې دا ډول سرګندونې او د حکومت بې غوري د خلکو مسؤلیت له ګواښ سره مخ کوي او په دغه هیواد کې د نویو افراطي ډلو د زیږیدو لامل کیږي. مولوی انصاری د دې نظام د سیوري لاندې ژوند کوي، له ټولو امکاناتو څخه استفاده کوي، خو د دې پر ځای چې د خلکو او نظام ملاتړی وي، له دین او منبر څخه د خلکو او نظام په ضد استفاده کوي او دا د افغانستان د میلیونونو وګړو په ځانګړي ډول د امنیتی ځواکونو سپکاوی دی چې د خپل ژوند په بیه د هیواد په خدمت او زما او د مولوی انصاری د امنیت په ساتنې بوخت دي. د هرات والی سید وحید الله قطالی، مولوی حبیب الرحمن انصاری د ټولنیز نظم د ګډوډولو لپاره د بهرنیو کړیو د غښتنو په عملی کولو کې تورنوي او وای افغان چارواکي به د نوموړي په دغو سرګندونو سترګې پټې نه کړي. مولوی حبیب الرحمن انصاری تر اوسه د خپلو سرګندونو په تړاو سپیناوی نه دی ورکړی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون رئیس احمد نادر نادری وایي چې دغه کمیسون لاري په چیرو درو کلونو کې لا اتیا زرو څخه زیات ملکی مامورین مقرر شوي دي. شغلی نادری وایي چې د لوړ رتبه مامورینو په کومارو لکه تر ډیره د واسطې مخه نیول شوې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شنواری په راپور کې وایي.
د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون رئیس نادر نادری وایي چې د افغانستان خلک د دغه کمیسیون څخه په شفاف او عادلانه ډول په ملکی اداره کې د مامورینو ګمارل غواړي. ښاغلی نادری د شنبې په ورځ د حکومت د رسنیو په مرکز کې ملت ته د دولت د حساب ورکولو د روان بهیر په ترڅ کې د افغانستان په ملکی اداره کې د اداري اصلاحاتو برخه کې د ملکی خدمتونو د کمیسیون له لارې د مامورینو د ګمارلو د بهیر په باب معلومات ورکړل او ویل چې دغه کمیسیون په تیرو درې کلونو کې لا تیر زرو څخه زیات مامورین د آزاد رقابت او په شفاف ډول ګمارلی دي.
در سه تعینات آنچه انجام شده در سال
په 1999 مالی کال کې چې کوم څه تر سره شوی، موږ د ملکی خدمتونو 1515 بستونو ته د آزاد رقابت لاره په ټول هیواد کې کارکونکي ګمارلی دي.
سره کې شو.
خاغلی نظری ویل چې اوس مهال په افغانستان کې 80% د ملکی اداري مامورین له سلويخ کالو څخه عمر لري. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواکه کمیسیون د حکومت په ملکی اداره کې د آزاد رقابت لري لوړ پوری مامورین ګماري. خود دریم سلورم پنځم شپږم اوم او اتم بس مامورین په مستقیم ډول د ادارو د رئیسانو او لوړ پوری چارواکو لخوا ګمارل کیږي. اکثره پولیسو کې دغه سی بستون ته منتظر نوماندان پر دغه بستونو د مامورینو په ګمارلو کې د فساد په اړه اندېښنې ښیي. نادر نادری هم وایي چې دغه سی اندېښنې لري.
دوی د دې څخه شکایت لري چې په دغه بستونو کې په دغه استخدامو کې چې په ولایتو کې کیږي، په دریم او سلورم او تخصصي بستون چې شپږم او اووم بستونه دي په دې کې مداخله کیږي او هغه شفافیت چې په کار ده هغه نه موږ مرسخه نگران او د دغه نگرانی د رفع کولو په خاطر کمیسیون د تصمیمی ونیولا چې په ټولو ولایاتو کې هغه د کمپیوټري امتحانونو مراکز ایجاد او افتتاح شي.
خغلی نظریه چې دغه شکایتونو د رفع کولو لپاره تر اوسه په دولت ولایتونو کې کمپیوټري مرکزونه پرانیستل شوي او ټاکل شوي. د روان 1400 لمریز کال په اوږدو کې به دا مرکزونه په نورو ولایتونو کې هم پرانیستل شي. هغه ویل چې دغه مرکزونو جوړېدو وروسته د مامورینو په ګمارلو کې د دولتي ادارو چارواکو مداخله امکانات خورا زیات کم شوي دي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواکه کمیسیون رئیس ویل چې د نورو کارونو سربیره دا کمیسیون په دولتي ادارو کې د مامورینو د ګمارلو او هم د مامورینو سره د لوړ رتبه چارواکو د چلند په اړه د شکایتونو د ارزولو یو بورډ لري چې په تیرو یوولس میاشتو کې دغه بورډ ته 10000 وسو سلويخ شکایتونه رسیدلي چې د 15000 څلور شکایتونو په داروند د ادارو چارواکو او مامورین سره مرکې شوي او شکایتونو ته د حل لارې موندل شوي دي. همداشان دغه کمیسیون د افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې د جوړ شوي کمیسیون د کمیشنرانو د ټاکلو لپاره د یو پروسې له لارې 15 نمونه جمهوریت ته سپارلي. بیا له دغه شمېر څخه د افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون لپاره کمیشنران ټاکلي. خو اوس د افغانستان د شفافیت د سر د اداري چارواکي ادعا کوي چې د فساد سره د مبارزې د کمیسیون جوړېدل نمایشي بڼه لرله او دغه کمیسیون تیر کال د افغانستان په باب د جنیو د کانفرانس د جوړېدو پر مهال حکومت نړیوال ټولنې ته د فساد سره د مبارزې د ژمنې څرګندولو لپاره جوړ کړو. د افغانستان د شفافیت د سر د اداري چارواکو د دغه کمیسیون مؤثریت تر پخته نه راوسته دي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو خپلواکه کمیسیون په 2001 میلادي کال کې د بند تړون له مخې د افغان حکومت په تشکیلاتو کې زیات شوی دی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په بغلان کې په دوه بیلابیلو سیمو کې د طالبانو لخوا پر امنیتي پوسټو په برید کې چارواکي د لاسو تنو وسلوالو د وجل کېدو ادعا کوي. چارواکي وایي چې د طالبانو په سیمه کې د مهماتو یو ډیپو هم پیدا کړی ده. نور حالز مرده خبریال کل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
تیر شپه وسلوالو طالبانو د مرکزی بغلان او دهنې غوري سیمو کې پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي چې په نتیجه کې امنیتي مسؤلین د لستنو طالب وسلوالو د وجل کېدو او د وطن نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت وایي چې د تیر شپې په جګړه کې د مرکزی بغلان په 12م سړک کې پر امنیتي پوسټو طالبانو برید کړو چې دو تنه وسلوال طالبان پکې وجل شوی او څلور تنه نورې ټپین شوی دي. هغه وایي چې په دغه جګړه کې یو تن پولیس هم وجل شوی دی. بشارت زیاتوي چې د بغلان په دهنې غوري ولسوالۍ کې هم وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي چې د امنیتي ځواکونو په دفاعي جګړه کې اته تنه وسلوال طالبان وجل شوي او درې تنه نورې ټپین شوي دي.
در ولسوالۍ دهنې غوري 8 نفر از مخالفین دولت کشته شدن و 3 نفر هم زخمی. یک دیپوی مهمات شان نیست تخریب شده. در جمله کشته شدگی 2 نفر سرگروپان شان نیست شامل می باشه.
نوموړی وایي چې په دهنې غوري سیمه کې د وسلوالو طالبانو د مهمات یو ډیپو هم امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغله. بشارت وایي چې په وجل شوو طالبانو کې 2 تنه طالب قماندانان هم شامل دي. د بغلان د والی مرستیال ذبیح الله احساس وایي چې په بیلابیلو جګړو کې مخالفینو ته تلفات اوختي.
دانه غوري او د مرکزی بغلان ولسوالیو کې له وسلوالو مخالفینو سره په بیلابیلو نښتو کې وسلوال مخالفین وجل شوي دي او همدارس په وجل شوو کې دوه سر ګروپان هم شامل دي. او همدارس په دانه غوري ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د مهماتو یو ډیپو هم لمنځه وړل شوی دی او له دغه ځای نه ډېر بیلابیلې وسلې هم ترلاسه شوي دي.
طالبانو تر اوسه په بغلان کې د جګړو او هغوی ته د وراوختو تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. د بغلان د چشمه شیر او جری خشک سیمو کې پر لوی لارو د طالبانو لخوا پر جوړو شو چک پوینټونو هم کله کله د امنیتي ځواکونو لخوا عملیات کیږي. په دغه چک پوینټونو کې طالب وسلوال له لوی لارو څخه د ګمرک په نامه پیسې اخلي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د
واشنگتن
نه د امریکا
غږ آشنا رادیو
خبرونه اورئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې څه باندې 3 میلیونه او 600 زره د شهیدانو کورنۍ او معلولین له دوی سره ثبت دي چې دوی د دوغو وګړو د امتیازاتو لپاره د وثیقو او اسنادو د څېړلو یو پروسه پیل کړې ده ترڅو دوغو کورنۍ ته په شفافه توګه خپل امتیازات ورکړل شي. خو د معلولیت لرونکو وګړو یو شمېر ټولنې له دولته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. نور حالز مرد خبریالی لیمینیازی په راپورټ کې وایي
د شهیدانو د کورنۍ او معلولیت لرونکو وګړو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دوی په ولایتونو او کابل کې د شهیدانو او معلولینو د اسناد او وثیقو د څېړلو پروسه په لاره اچولې ده ترڅو د شهیدانو له کورنۍ او معلولیت لرونکو وګړو سره په شفافه توګه مرسته وشي. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزیر حمید الله فاروقی د شنبه په ورځ خبري اعلان تو ویل چې په 99 کال کې د شهیدانو او معلولینو د کورنۍ ویاو شمیر اسناد څېړل شوی او دا لړۍ په 14 کال کې پای ته ورسیږي.
اسناد او وثائق رد شوه 32533 سنادس
مجموعه اسناد تایید رد شوی اسناد او وثیقې 2503 دیشتي تایید شوی اسناد یو سلو یو سلو یو زرو 515 بیا سیرل شوی اسناد یو سلو سلو رو بیا زرو یو سلو ات او هغه اسناد چې تر اوسه سیرل شوی ندی شمیری یو سلو شپگت یا زرو 312 ترسیگی
و وثائق بررسی نشده 186317 وثیقه است.
یاد وزارت وایي چې دا محل له دوی سره په ټوله کې 3 میلیونه او 604 زره 15 شهیدانو کورنۍ او معلولیت لرونکي وګړي ثبتي چې له دې شمیر څخه 165 زره 191 معلولیت لرونکي وګړي او 213 زره 604 شتنه نور د شهیدانو کورنۍ دي. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د کلی کټګوري معلولینو ته هر کال 15000 او د قسمی کټګوري معلولینو ته 150 افغانۍ ورکول کیږي. په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو د سرتاسري شورا مشر مسعود صافی امریکا ته ویل چې لا هم معلولیت لرونکو وګړي او د شهیدانو کورنۍ لډي رستونزو سره مخ دي او دولت باید ورته جدي پاملرنه وکړي.
د شهیدانو د پاتې ورسو کورنۍ د سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. د دوی هم قانوني حقوق چاغی عبارت له حقوق معاشات چې ورکول کیږي په خپل وخت او زمان نه ورکول کیږي او نه ترسیږي. همدارنګه د دوی په دولتي ادارو کې دوی منډه چې په قانون کې راغلي ده دا هم نه ورکول کیږي او د قانون پر وړاندې غټ خندونه ایجاد کړي. د خپل حق په خپل حقوق په خپل وخت کې نه دي اجرا شوي او په دولتي ادارو کې ورته ونډه ورکول شوې ده. دوی هم له کاري فرصتونو محروم دي لکه معلولیت لرونکي وګړي چې محروم دي.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت له دې وړاندې ویلي و چې د جګړو له کبله هر کال په متوسطه توګه 2000 معلولین او 6000 شهیدان ثبتوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې په 2022 میلادي کال کې په فرانسه کې د جمهوری ریاست انتخابات کیږي، حکومت غواړي چې د انتخاباتو قوانین اصلاح کړي او د رایو اچولو الکترونیکی ماشینونه داسې عیار کړي چې د انتخاباتو د ورځې له را رسیدو څخه مخکې هم خلک وکولای شي خپل رای واچوي. مخالفو سیاسي ګوندونو د جمهور رئیس ماکرون د هڅه یو خطرناکه مفکوره بلل ده. د پاریس څخه د خبريال نیکولاس پینالټ د راپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته راوړي.
که څه هم چې د فرانسې حکومت د انتخاباتو د قوانینو د اصلاح کولو او د رایو د اچولو د الکترونیکی ماشینونو له سره عیارولو نیت لري، خو د حکومت سیاسي مخالفان د دغه وړاندیز په مقابل کې خپل کلک مخالفت څرګند کړی دی. حکومت دا اعلان په داسې حال کې کړی چې سیاسي ګوندونه خپل ځان د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره آماده کوي. د حکومت طرفدارانو او مخالفانو پر روان افته کې ګرم بحثونه وکړل. د جمهور رئیس امانوئل ماکرون حکومت دا استدلال وړاندې کوي کو غواړي باید خلکو کولای شي چې د خپل رایو د کارولو لپاره له الکترونیکی ماشینونو په اسانۍ استفاده وکړي. په دې ترتیب به په انتخاباتو کې زیات خلکو ته د ګډون کولو فرصت په لاس ورشي. سیاسي مخالفان په ځواب کې وایي چې په دومره لږ وخت کې د انتخاباتو په موجوده سیستم کې د بدلون راوستل ضروری نه ښکاري. د فرانسې د محافظه کار جمهوری ګوند سناتور ستيفاني لي روډيلر د امریکا غږ سره په مرکه کې په دې اړه په فرانسوي ژبه وویل:
لو فټ ک لز الکتور نو ډیسپوز پا د میم زلیمون
د زلا تاکلی وخت نه مخکې د رای ورکونکو لخوا د رای او د چولو مخالفم، ځکه ځینې رای ورکونکو چې د انتخاباتو او د کاندیدانو په باب د تازه معلوماتو نه به برخي د رای اچولو په وخت به لا سوچ او فکر نه پوره کار وانه خلی او کوم کسان چې انتخابيږي دولس په سترګو کې به مشروعیت ونه لري. د سنا مجلس د پنځمبه په شپه په دغه قانوني مسوده باندې د بحث نه ورسته نوموړی مسوده د 321 رایو په اکثریت رد کړه او یوازې 300 سناتورانو په طرفداري رای ورکړي چې د جمهور رئیس امانوئل ماکرون نږدې همکاران او طرفداران ګڼل کېدل. خدا خبره دې معنی هرگز نه ده چې د فرانسې ځینی سیاسي مشران د انتخاباتو د ورځې نمخ کې درای چولو د پروسې طرفداري نه کوي. د فرانسې د سوشالیست ګوند غړی پاتریک کینر په دې سره بات وايي:
لابستنسیون است ان مال پر دیموکراسي، ان پوایزن پر دیموکراسي، ای کی پو ابوتیر ا دی کنفیوژن.
زله انتخاباتو نه د خلکو غیابت د یوې داسې دیموکراسي لپاره زهر بلم چې سیاسي مشران به کې د خپل شخصي شهرت په اساس باندې بره مومی او سرسختی خلاصي طرفداري کوي. زه د فرانسې د انتخاباتو په موجوده پروسه کې د هر ډول مثبت ابتکار ملاتړ کوم. هغه په 2000 میلادي کال کې د امریکا په متحده ایالاتو کې د پوسټې لاره درای اچولو ذکر وکړ. په داسې حال کې چې په فرانسې کې د کورونا د کوینس او بعد خبرې دوه عمله د خلکو په ګرځېدو باندې قیودات لګول شوې دي، د انتخاباتي پروسې د اصلاحاتو په باب ګرم بحثونه کیږي او زیاتره خلک په دې فکر دي چې د انتخاباتو پروسې باید په یو ځای کې د خلکو د راجمع کېدو او ګڼګونې مخه ونیول شي. مګر تیر کال په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د پوسټې په ذریعہ د غیابی رای اچولو د پروسې او د انتخاباتو د نتیجې نه ورسته د سیاسي مشرانو ترمنځ د اوږدې لانجې لامل د دغه پروسې په اړه وځ فرانسویانو بدګمانی زیاته شوه. فرانسویان تل د یوې داسې ساده او بسیطې پروسې ملاتړ کوي چې د هر ډول تقلب او ټګۍ نه پاکوي. فکر کېږي چې د فرانسې حکومت نیت لري چې سږکال د دویم ځل لپاره د خپل دغه ابتکار د عملي کولو په اړه یوه لایحه د سنا مجلس ته بیا وړاندې کړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
دا هم د دې خبرونې مرکه. د رپورټونو له مخې په پاکستان کې د پوهنتونونو څخه فارغ افغان ځوانان او پیغلې اکثره بیرته افغانستان ته پتاک نازړوي. په پېښور کې د افغانستان قونسلګری د مهاجرینو د ریاست مسؤل لال زمان زموږ د همکاري شهناز نفیس سره مرکه کړې ده.
لفو ولایتو کې افغان مهاجرین ډېر په خوانه د تکړور شوی دي. پراته دي دوی دلته مکتبونه ویل، دوی پونتونونه ویل، نو دوی درالو شوی دي. یعنی تقریبا د سوي چې درې نسل درالو شوی دي. نو په همدې اساس دوی د افغانستان خاور سره ندي بلد، دوی تللي ندي او یې زینه. نو په مختلفو ولایتو کې افغانان پراته دي. تقریبا په خیبر پختونخوا کې چې هغه اساس شوی مهاجرین دي 1.5 میلیونه پورې دینا نور دی چی سی کارت وای هغه کارتونو لږ کی دی. دینا علاوه د سماجر زموږ ورونه دی چې هغه یو کارت هم نه لري ساس شوی نه دی. نو مثلا دلته دوی اکثر یو خدام نه کی مثلا دوی یادی امنیت تصنات تاسو ته معلومی کی د افغانستان د شان حالت دی. یو مثلا بل مثلا دا چې دوی الته تلی نه دی. کله چې سړی لاند شي نو هغه زه وګوري الته تشپیو کی الته وګرځي بلد شي نو بیا دوی زغه کوي. نو دغه غړ دوه عوامل دي چې تو زنه کوي چې افغانستان ته لاړ شي.
دې ټیم کې لال زمان صاحب چې مونږ وګورو نو افغانستان ته د تعلیم یافته د افغان ځوانانو ډیر ضرورت دی. تاسو صدا سکوي یا دا سه ذهن کې دا سه صدغه لري چې دا ځوانان چې دی افغان تعلیم یافته دي تاسو کنوینس کوي په دې راضي کوي چې دی بیرته الته لاړ شي؟
مونږ د جلال مآب رئیس جمهور محمد اشرف غنی صاحب کله چې راغله دي د اغوی د کوششونو لامل تقریبا ډیر ځوانان مختلفو ادارو ته راځي. یو ډیر د خوشاله زیاده ده چې اصلاحات اداري ډیر قوي کار کوي. زمونږ کمیشن اصلاحات اداري ورته مونږ ویو تای ډیر زیات قوي کار کوي. ځوانان جذبي کمپیوټر امتحان دی داغي د انټرویو د مسایبي ډیر په ثانیو کې داغي نتیجه راوځي او په هغه وخت باندې هغه ځوان ته نتیجه ویل کی. زمونږ خپل د مهاجرینو وزارت وزیر صاحب جلال مآب نور رحمان حلقي صاحب ډیر چیلي په اصلاحاتو په برخه کې او نوی نوی ځوانان جذبي وزارت ته. نو دلته هم مونږه دغه افغانان چې دي زمونږ دغه محصلین ورونه چې دي یا د پونتونو نه فارغ دي دوی لپاره مونږ داسې په خیر یو برنامه جوړو آینده کې چې په دې کې به ځوانان چې هغه مستران وي لیسانس ولري دوی ته به مونږ په مختلفو برخو کې د ټریننګ ورکوو. مثلا د منابع بشري دی، مثلا د رهبری ده، ستراتیژیک مدیریت دی، دغه مختلف نورو برخې به دوی ته مونږ داسې ټریننګ ورکوو او د افغانستان په وضع به ورته معلومات ورکاو د اصلاحات اداري هغه لاسترارونه به دوی ته مونږ خیو. د رئیس جمهور زموږ د وزیر صاحب هغه اقدامات به ته خیو چې څه اقدامات رئیس جمهور کړي دي او زموږ وزیر صاحب یې اصلاحات اداري کړي دا به ټول به دوی ته به خیو په عمل کې او دوی به انشاءالله دې ته راځي کېږي چې افغانستان ته لاړ شو د خپل افغانانو ورونو خویندو تر څنګ ودرېږي او د افغانستان د راتلونکي لپاره کار وکړي.
لال زمان صاحب داسې رپورټونه راځي چې د هغه په مطابق باندې افغان کډوال چې دی کوي بیرته افغانستان ته زم نو ال ټولو نغټه مسلې چې وي ستونزه هغه د روزګار ملاوي دل دا. نو دا امکانات برابرولو د پاره تاسو څه کوي شی؟
د زمونږ دولت د دې نامه کې هم چې اجرایه رسې تو زمونږ جلالت ماب ډاکټر صاحب عبد الله عبد الله د کمیټې رئیس وو د ماجرینو په برخه کې. نو دوی ته خارګوټي ورکول کېدل، زمکي ورکول کېدل، نمبرې ته ورکول کېدل پورو لپاره. دوی ته د شپږو میاشتو لپاره دوی ته په مختلفو حرفوي زده کړو کې ترنینګ ورکول کېدل. مثال ترکاني شوه، داسې رنگ مالی شوه یا ویلډینګ شو، دغه مختلف برخو کې دوی ته ترنینګ ورکول کېدل چې دوی یو څه یاد کړي او بیا خپل په خپل ودرېږي او خپل کاروبار روزګار شروع کړي. نو دغه شان برنامه نور مشتري په مختلفو وزارتونو حمایت کی. اوس اسکار په نامه یو پروژه ده چې ټول افغانان ته تقریبا انشاء الله تعالی د کار په برخه کې زمينه ته برابرې چې دوی د سیاحت کې او په آینده په خپل خو په خپل رسونو باندې خپل کور بچان ته چوغټي.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ